د سهار لاس پچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې خبري شي پکې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت له پریکړې خبرو چې حقانی شبکې په تور لسکرا وستې ده د حقانی شبکې د یو قومندان څرګندونه هم خبرو چې د دې پریکړې په جواب کې شخېدلې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو قسیم سولمل وړاندې کوي
د لس بجو خبرونو ته هرکلی کوم په سر کې مهم سرټکی د کابل امنیتي مسولین وایي چې د شهید دونۍ د لمانځلو په مناسبت په کابل ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن د دې هیواد کانګرس ته ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکه د بهرنۍ تورلستي ډلو په لیس کې شاملوي او په نړیوال خبرونو کې اوري چې کاناډا له ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې د هم بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د تلیند شهید دونۍ د لمانځنې په مناسبت نن ځانګړي مراسم ترسره کوي چې کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوي د کابل د امنیت قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین نزدیر ډوټو ویل چې دوی په ګډه له نور امنیتي ځواکونو سره کار کوي چې د کابل ښار امنیت خوندي وساتي
دا تدابیر امنیتی جدی خو
تاسو هغه ګرفتار دوی ورځی کې قومندانۍ ځینې اړخونه دوی وايي په سیمه کې جدي امنیتي تدابیر نیول سوي دي د کابل د وسلې یو زون امنیت قومندانۍ ترڅنګ د کورونی چار وزارت امنیتي ځواکونه د یو سلې ولسمه فرقې او د ملي امنیت ریاست ځواکونه په پوره هماهنګۍ سره کار کوي او د پلان لمخې خپل کار مخته وړي د افغانستان دولت هر کال د سمبلیات لسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وشل کېدو په مناسبت او یو ونی د شهید دونۍ په نوم لمانځي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر هیلری کلنټن وایي چې کانګرس ته خبر ورکړی چې په پاکستان کې د حقانی شبکې د بهرنۍ تروریستي ډلو په لیست کې شامل وي د میرمن کلنټن دا اقدام به د روان میلادي میاشتې د 14 نیټې څخه د فدرالي ادارې لخوا ثبت شي او عملي بڼه به خپل کړي د بهرنۍ تروریستي ډلو په لیست کې د حقانی شبکې د نوم د ثبت او خبرېدو سره سم به د امریکا هیڅ وګړی حق نه لري چې د حقانی شبکې ته مادي ملاتړ یا د مرستي سرچینه برابر کړي امریکایي چارواکي باور لري چې د حقانی شبکې په کابل کې د امریکا پر سفارت د تیر کال د حمله په شمول د زیاتو تروریستي فعالیتونو مسول ده د افغانستان ولسمشر ویل د تروریستان په وړاندې غل ورځ له اسلام سره ظلم دی د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل سوی چې حامد کرزی دا موضوع د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره پرون په کابل کې وکړه په دې اعلامیه کې د ولسمشر کرزی په وینا ویل سوی دی چې دینی عالمان د وظیفه لري چې د افغانستان د ملي پولیسو او عسکرو د دفاع لپاره تبلیغ وکړي د علماو شورا د امریکا له متحده ایالاتونو او د غیله ملاتړ غوښتي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپلې کړې ژمنې بشپړې ترسره کړي په پکتیکا کې د لمړي ځل لپاره شجینه پولیس له روزنیز مرکز څخه فارغ او په دند وګمارل شوی د جمعې په ورځ د پکتیکا مرکز د شرینې په شار کې لستنه شجینه پولیس د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تر فارغېدو وروسته د امنیت قومندانۍ په چوکاټ کې رسمن په امنیتي دندو وګمارل شوی د مرجانی په نوم یو فارغ سوی میرمنې لازادی رډو سره په خبرو کې په دې اړه خوشی څرګنده کړه چې په پکتیکا کې هم شجینه پولیسي فارغي او په دندو ګمارل کیږي د پکتیکا والی محب الله سمیم ویل باور لري چې په فارغ سوی شجینه پولیسو به چې دغه شجینه به په مرکز شرنه کې د امنیت په تامین د کورونو د تلاشي په عملیاتو د پولیسو لیکو ته د نور شجو په جلب او جذب کې مهم رول ولوبوي او دا هم د سیمه او نړۍ اړوند مهم او رستي خبرونه ایران د کاناډا پر دې پریکړه چې له تهران سره به ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي انتقاد کړی دی کاناډا ویل دی چې دا پریکړه د دې لپاره کوي چې ایران په سوریه کې د بشار الاسد رژیم لاټړ کوي د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه کوي او بیا بیا اسرائیل ته د محوکېدو خبرداري ورکوي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان کاناډا تورن کړی چې د صهیونیستي رژیم یعنی د اسرائیلو تر تاثیر لاندې راغلی دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړی چې ایران به د کاناډا د پریکړې مناسب ځواب ورکړي په تهران کې به د کاناډا سفارت وتړي او له اوتاوا به ایرانی ډیپلوماټان بیرته راوغړي اروپایي اتحادیه پرون د تاجکستان په ختیځ کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د تاجک چارواکو څخه یې وغوښتل چې نړیوالو سازمانونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو ته په دې سیمه کې د فعالیت اجازه ورکړي. اروپایي اتحادیه ویلي چې د تاجکستان په ختیځ ګورنو بدخشان ولایت کې د جولای د میاشتې تر پوځي عملیاتو وروسته چې لسکونه تنه پکښې ووژل سول وضعیت کړکېچن دی. اروپایي اتحادیه د تاجکستان پر حکومت ژغ کړی چې په دې هیواد کې د اسلامي رنسانس ګوند د غړي سبزعلي محمد رضایوف او د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال د اپوزیسیون د قومندان امام نظروف د قتل په اړه شفاف تحقیقات وکړي. دا کسان سږکال د جولای او اګست په میاشت کې ووژل سول. اروپایي اتحادیه همداراز شکایت کړی چې د تاجکستان حکومت پر ځینو ویبپاڼو بندیز ته دوام ورکړی دی. په اردن کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ پرون نښتي وسوې. پولیسو د مظاهرې د ماتېدو لپاره چې د التفیلیه په ښار کې د اردن د پادشاه دوهم عبدالله پر ضد شعارونه ورکول، اوښکې بهونکی ګاز وشینده او د مرمیو ډزې وکړې. د اردن یو امنیتي چارواکي دا خبره تایید کړه چې 15 تنه د پاڅون او د حکومت د کمزوري کولو د هڅو په تور نیولې دي. د اردن امنیتي چارواکو دا خبره نه ده کړې چې مظاهره کوونکو د حکومت پر ضد څه ډول شعارونه ورکول. مظاهره کوونکو ویل د پولیسو تر برید مخکې د دوی مظاهره سوله ییزه وه. د سره صلیب د نړیوال سازمان مشر پیټر ماورر وایي چې د سوریه رژیم اوس په دې هیواد کې پر روان بحران خبر دی. پیټر ماورر پرون په ژنیوا کې خبري کنفرانس ته ویل چې د سوریه رژیم پوهیږي چې د دې هیواد خلک مرستو ته اړتیا لري. د داسې وایي
What makes me think that we are in a different situation because I had the impression
They way هغه څه چې ما د فکر ته اړبسې چې موږ اوس په متفاوت وضعیت کې یو. هغه دا چې د سوریې د حکومت استازي نن په دې پوهیږي چې هلته یو بحران روان دی، خلک مرسته اړتیا لري او دوی باید یو څه وکړي تر څو د خلکو سره چې کړیږي کومکونو ته اجازه ورکړي. د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر په روسیې کې سوریه ته تللی و او هلته یې د جمهور رئیس بشار الاسد په شمول د یو شمېر چارواکو سره پر وضعیت خبرې کړې دي. او د ملګرو ملتونو پرون د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران له امله متاثره سوې کورنۍ ته بشري مرستو د بشري مرستو په خاطر 340 میلیونه ډالر راټول کړي. ملګرو ملتونو په سوریه کې اړو خلکو ته د کومکونو لپاره خپلې مخکینۍ غوښتنې دوه برابر کړې دي. ملګرو ملتونو وایي چې په سوریه کې 2.5 میلیونه کسان چې تر نیمایي زیاتې ماشومان دي په ناوړه وضعیت کې راګیر دي او مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د عملیاتو مشر جان ګینګ ویلي ملګرو ملتونو مخکې د سوریې د خلکو سره د مرستې لپاره 180 میلیونه ډالر غوښتي وه. عمومي منشي بانکیمون خوشینه دی چې تر اوسه د دې پیسو نیمایي برخه راغونډې سوې دي. د خبرونو پای.
دا آزادي رادیو ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په پاکستان کې میشته حقاني شبکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې راوستي او د سیاسي چارو یو څیړونکی د دې پریکړې په اړه وایي
د پاکستان او د امریکا روابط به د خپل هغه 50 کلن مودې یا 50 کلن مودې په جریان کې امغه تاریخ پراته ده.
د جرمنی یو پهنتون د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژي ستراتیژي جوړوي او د افغانستان د پهنتونونو یو شمېر استادان د همدې لپاره جرمنی ته تللي.
یو اونۍ وشو چې موږ په دغه ستراتیژي باندې کار کوو چې د افغانستان د آی ټی ستراتیژي جوړ کړو د افغانستان د پهنتون لپاره د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت لپاره.
په خبرونه کې مو په کابل کې د سړکونو د غاړو د ګلونو او چمنونو یو ساتون کې راښخولای
که خلک لغته ای گلان ماته ای زیبرو رو ده خود دقا گلدانان دی افغانستان عزت و عبرو ده نده.
پسیمه ایزو موضوعاتو که مو اسلام آباد تا ده هند بحرانوی چارو ده وزیر سفر سرالی او روختی در جمنشتمنی پروگرام که ده ماشومانو پر روزنی متخصص دکتران جغیده دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکا حقانی شبکه د بهرنیو ترورستي ډلو په لیست کې شامل کړې ده. په عین حال کې افغان حکومت وایي دوی د دې پریکړې هرکلی کوي او دا د ترورزم د ماتولو لپاره مهم ګام ګڼي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو آژانسونو په استناد رپورټ لري.
امریکایي مقامات وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د امریکا کانګرس ته هغه برابر شوی رپورټ لاسلیک کړی چې پکې حقانی شبکه په بهرنیو ترورستي ډلو کې شامل شوې ده. د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په دې اړه رپورت برابر کړي چې آیا حقانی شبکه د بهرنیو تروسی ډلو په کټګوري کې راځي او کنه. د متحده ایالاتو حکومت له دې وړاندې د حقانی شبکې یو شمېر غړي په تور لیست کې شامل کړي، خو د دې لپاره چې دا ګام د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه نه کړي، ځینو امریکایي چارواکو په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملولو ډډه کوله. لدې د مخ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نو ویل چې د بارونو تروستي ډلو په تور لیست کې د حقانی شبکې شامل اول به د تروستانو او د هغوی د ملاتړو د منځوړلو لپاره یو مهم او لوی ګام وي. صدیق صدیقي په دې اړه فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت دا پریکړه به حقانی شبکه په کلکه وځپي او د هغه په وینا دا ګام به په عین حال کې طالبانو ته هم یو سخت ضربه وي. افغان او امریکایي مقاماتو په وار وار له پاکستان څخه چې ویل کېږي حقانی شبکه په دې هیواد کې خوندي پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه لري، غوښتنه کړې چې د دې ډلې د منځوړلو لپاره جدي او رښتینی ګامونه واخلي. د بارنیو تروسي ډلو پولیس کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره به له دې ډلې سره هر ډول همکاري جرم ګڼل کېږي او د دې ډلې او ورسره د مرسته کوونکو اشخاصو شتمنۍ به کنګل کېږي. په دې اړه د چارو کارپو احمد سعیدی وایي
کومکای اقتصادی سیاسی ورته کاته کیږي د نور مملکتونو چې غواړي چې عملیاتو کې دا خو لاس په نور به مخالفي.
د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا په تیرو جون میاشت کې ویلي چې په پاکستان کې د حقانی شبکې د خوندي پناه ځایونو له امله د اسلام آباد په وړاندې د واشنگتن صبر په ختمېدو دی. امریکا او افغانستان حقانی شبکه په کابل کې د امریکا پر سفارت او د نورو دغه شان سترو حملو مسؤله ګڼلې ده.
د حقانی شبکې یو قمندان رویټرز ژورنالیست وویل د امریکا د متحده ایالاتو پریکړه دا څرګندوي چې واشنگتن په افغانستان کې د سولې هڅې لزړه نه غواړي. د حقانی شبکې د قمندان همدارس خبرداري ورکړ چې لاغه اسیر امریکایي سره بچي په 2009 میلادي کال کې نیولې اوس خپل چلن سخت کړي. ویل کیږي چې په تور لیست کې د حقانی شبکې راوستل چې مرکز په شمالي وزیرستان کې دی او ویل کیږي د پاکستان د حکومت دننه ځینې کړي عملاتړ کوي د واشنگتن او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له څېړونکو چې په امریکا کې اوسې زرغون شاشینواري څخه پوښتنه وکړه، هغه وویل
د پاکستان او د امریکای روابط به د ټولو هغه 50 کلنې مودې یا 50 کلنې مودې په جریان کې امغه تاریخ پراخه داسې شي.
یعنی تاسو شنوار صاحب داس فکر کوئ چې کچرته یو اونۍ وروسته کانګرس دا پریکړه وکړي چې د حقانی شبکه په تور لیست کې شامل شوې ده، د پاکستان او امریکا رابط به ډیر زیات خراب شي؟ که خراب شي څه به وشي؟
هو به شي دا چې د پاکستان اقتصاد ډیر ګډوډ اقتصاد دی، د پاکستان اقتصاد د امریکای د متحده ایالاتو او د دوه ملګرو په ذریعہ باندې د هغو زیات اقتصادي پروژې او خصوصا هغه اقتصادي برخې چې هغه پورې د عوامو ژوند تړلې دی هغه په دې پورې اړه لري. یعنی دا کومکونه هم پاکستان لپاره تباکن او تاواني تمامېږي. د دې په بدله کې بیا زه فکر کوم د افغانستان په خلاف او د افغانستان د حکومت په خلاف او د ناتو په خلاف باندې دا هغه پاکستانی حلقې چې د افغانستان په مسله کې د تیرو څلور د شدید شکلونو لخوا نه د تجربې سره یو ځای انوال دي، هغه به په دننه افغانستان کې خپل عملیاتو او خپل پوځي پروګرامونو ته یو نوې بڼه به ورکړي، زیاتوالی به ورته ورکړي.
شنوار صاحب، او بخښه ستاسو خبره قطع کوم، هغه کړې خو کېدیشته چې د ځینو په وینا باندې اسې هم په جګړې بوخت او جګړه کوي، لیکن د پاکستان او د امریکا روابط ته کرا شو. د پاکستان للویدی سره روابط په روسي کې ډیر کړه کې چن شي وي. د فرزن سیف د چلډرن ماسس هم پاکستان ورته ویلي چې ځینې غړي باید له پاکستان ووزي او تور پرې پوري شاوې چې دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې لپاره کار کوي. یعنی دغه سره روابط فکر کوي چې پاکستان ته د زغم دي چې له غرب سره روابط دومره خراب کړي.
پاکستان د دې توان نه لري چې د منطقې د هند سرا د اوسنی جنجال په پام کې نیول سره د غرب سره روابط تر دې اندازې پورې ترخه کا چې هغه غرب د دوی په مقابل کې د هندستان په نفع باندې یو حد اقل پوځي خو پیدا چی یو سیاسي ډیپلوماټیک جبهه پرانیزي. په همدې خاطر چې زه په کوم شي باندې تاکید کوم، هغه دا دی چې پاکستان به د افغانانو په سر د افغانستان د قضیې په سر د امریکای لپاره د امتیازاتو په ورکولو کې دا موازنه چې دوه ساتلې ده، دا کده د حقانی شبکه شامل شي او د دوه کومکونه بند شي، دا به د 50-50 نه داسې شي چې شپېته او څلوېښته به راشي.
له زرغون شاشینواري څخه مننه کوم. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل کې د افغانستان د علماو د شورا له مشرانو سره وکتل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
جمهور رئیس د حامد کرزی په هلمند کې پروستیو کې د ولس ملکی کسانو د وژل کېدو په ارتباط د افغانستان د عالمانو د شورا له غړو سره خبرې وکړې. ولسمشر کرزی وویل چې د ترستانو په وړاندې پټه خوله پاتې کېدل د اسلام سره ظلم دی. شاغلی کرزی د افغانستان د عالمانو له شورا څخه غوښتنه وکړه چې د داسې پیښو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې ارتباط د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر د اعلامې په استناد له فرشتي جلال زی څخه وره.
څورځي مخکې په هلمند کې وسلوالو کسانو د دوو شوزو په شمول د ولسو تنو سره نه پریکړل. د هلمند تر دغه پیښې څورځي ورسره د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو کې انتحاري حمله وسو چې ګڼ شمېر خلک یې مړه او زخمیان کړل. جمهور رئیس حامد کرزی پرون په دې ارتباط د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا د غړو سره کتلي او ویلي دي چې پر داسې مسایلو خاموشي د اسلام سره ظلم دی. اعلامیه وایي چې د عالمانو سرتاسري شورا په هلمند او ننګرهار کې وروستۍ پیښې په شدت خندلې او د تروریستي حملو په ترڅ کې د ملکي افغانانو پر وژل کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر اعلامیه زیاتوي چې په دې لیدنه کې د عالمانو شورا په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د بهرنیو لاسوهنو په ارتباط هم اندېښنه ښودلې. د عالمانو شورا په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو څخه غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پر خپل ژمنو صادقانه عمل وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی په هلمند کې او د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې د ورستیو تروریستي پیښو په نتیجه کې د ملکي خلکو وژل کېدو ته په اشاره کې ویلي چې د تروریستانو په وړاندې خاموشي د اسلام سره ظلم دی. د افغانستان د عالمانو شورا هم درز د پاکستان د خاورې څخه پر سرحدي ولسوالیو د راکټي حملو د دوام پاړه اندیشنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ژر تر ژره باید دغه حملو د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا اقدام وسی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه د شاغلي کرزی په حواله وایي چې هغه انتحاري حمله کوونکي چې د مسلمانانو په مسجد کې ځان البزوي قطعا مسلمان نه دی. دا کسان د اسلام دښمنان دي او د اسلام د دښمنانو په لاس روزل شوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې تر ټولو ستره کمزوري خاموشي ده او د افغانستان د عالمانو د شورا څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه تبلیغ وکړي. جمهور رئیس د کورنیو امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی پر بهرنیو متحدینو د حملو د زیاتېدو په اړه ویلي د هغو بهرنیو عسکرو وژل کېدل چې غواړي زموږ امنیتي ځواکونه وروزي د افغانانو کار نه دی بلکې د بهر څخه تر هکېږي. د دغه کار هدف زموږ د ځواکونو د روزنې څخه د بهرنیو روزونکو زړه تورول دي څو زموږ هیواد د پیاوړي اردو خاوند نسي. جمهور رئیس حامد کرزی پر ټولو دینی عالمانو ټینګار کړی چې د خپلو ملي ځواکونو اردو او پولیسو د ملاتړ لپاره تبلیغ وکړي.
تاکل شوی ده چې تر سبا تر درې زره د ډیرو افغان زندانیانو چارې چې په پکرام کې بندیان دي له امریکایانو افغان حکومت ته وسپارل شي. د دې زندان د بندیانو لیست په پسرلي کې اخیستل شوی وو، نو د موافقې له مودې راوروسته یو شمېر نور کسان هم امریکایانو بندیان کړي دي. هغوی به هم افغان حکومت ته سپاري؟ دا مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته جانقه علي کوزی کتنه کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل ورسپانی افغان حکومت ته د باګرام زندان د مسولیتونو د انتقال په اړه پوښتنه تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د مسولیتونو د انتقال وخت را نږدې شوی، خو په دې اړه یو شمېر پوښتنې او مسلې بې ځوابه او نه حل پاتې دي. تاکل شوی د یکشنبې تر ورځې په باګرام زندان کې د شاوخوا درې زره او سل تنو بندیانو چارې افغان حکومت ته وسپارل شي. د ورسپانې په باور دا کار د افغان حکومت لپاره یو ستر بری او د عمل د خپلواکۍ یوه نښانه ګڼل کېږي. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې د مسولیتونو انتقال به په خاصو مراسمو سره ولمانځي. ورسپانه لیکي د آزادې ټولنې بنسټ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په دې اړه څېړنه کړې او وایي د باګرام زندان د مسولیتونو د انتقال په تړون کې نیمګړتیاوې موجودې دي. وال سټریټ جرنل زیاتوي په هغه سند کې چې په مارچ میاشت کې د افغان حکومت او امریکایي ځواکونو لخوا برابر شوی و په زندان کې د ډیرا درې زره او سلو بندیانو په اړه خبرې کېدلې، خو له هغه وخت راهیسې په سلونو نور کسان هم نیول شوي او د امریکایي ځواکونو په بند کې دي. ورسپانه زیاتوي امریکایي چارواکي مني چې لا هم شاوخوا شپږ سوه بندیان له دوی سره دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ سند کې د هغو بندیانو په اړه خبرې شوي چې د مارچ تر نهمې پورې له امریکایانو سره بندیان ول. لبلې خوا په سند کې یوازې د افغان بندیانو د انتقال مسله مطرح شوي، د بهرنیو بندیانو په اړه څه نه دي ویل شوي. انګلستان چاپ ګاردن رسپانې هم په همدې اړه یوه مقاله لیکلې او یادونه کوي چې امریکا به افغان چارواکو ته د مسولیتونو له انتقال سره سره بیا هم په زندان کې یو شمېر بندیان په خپل واک او بند کې وساتي. ورسپړنه د آزاد ټولنې د بنسټ دی او چېړونکو لخوا لیکي په افغانستان کې د تورن کسانو په بند کې د ساتلو د مودي د نیولو د ډول او د بندیانو د حقوقي شرایطو په اړه پورا قوانین نشته او دې کار زیاتې ستونزې رامنځته کړې دي. ګاردین زیاتوي جمهور رئیس حامد کرزی په باګرام زندان باندې د امریکایي پوځونو څار او واک خپل استقلال ته ګواښ بولي، خو داسې بریښي چې امریکایي ځواکونه به د دې زندان په دوو بلاکونو واکمن وي او بیا به هم د افغانانو نیولو ته دوام ورکوي. د ورځپاڼې په باور دا مسله افغان ځواکونو ته د باګرام زندان د مسؤلیتونو انتقال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ازادي راډیو ته وګورئ.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is holding power to push forward.
And we are not going to stop. Federal
Security
and the regions. We have also Afghanistan, Simi, and the Nareila Halato Khabatri.
د جرمني د مرکز برلین په یو پانتون کې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژي ستراتیژي جوړی شي. د دې ستراتیژي د تدوین لپاره په جوړ شوی ورکشاپ کې چې په پام کې د دوی اونۍ دوام وکړي د کابل، ننګرهار، کندهار، مزار شریف او هرات پوهنتونونو 13 تنه استادان شامل دي. د ننګرهار پوهنتون استاد محمد اسماعیل خطاب د همدې ستراتیژي د تدوین د ټیم لغړو څخه دی چې له احمد ترکل سره په مرکه کې په دې اړه په تفصیل سره معلومات ورکړي دي. ښاغلی خطاب د مرکه په پیل کې وویل
په افغانستان کې اوس نن سبا په آی ټی بخش کې یعنی پرمختګ روان دی. دغه همکاري کومک چې په دې ورکشاپ کې موږ سره کیږي د جرمنی د حکومت له طرفه ډی ډبل ای ډی ډاټ چورته وی د هغه همکاري حکومت ته چې موږ دلته راغلي برلین ته دوه هفتو لپاره او غواړو چې د افغانستان د آی ټی پالیسی استراتیجی لپاره کار وکړو.
په افغانستان کې د آی ټی په برخه کې دومره زیات زده کوونکي شته چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړي؟
هو بالکل، خوشبختانه نن سبا په افغانستان کې د کمپیوټر ساينس پونځي د افغانستان په غړ پانتونونو کې ځای لري چې عبارت ته د کابل پانتون کې موږ د کمپیوټر ساينس پونځي لرو، د هرات پانتون کې لرو، په مزار کې لرو، په ننګرهار کې لرو. نن سبا تکل سے سړی چې وایي چې یقیني خبره ده چې ډیماند یا غوښتنه د آی ټی په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. هر څوک غواړي چې په کانکور کې د افغانستان د کمرس ساينس پونځي تراشي یا زکړې وکړي، ځکه په بازار مارکیټ نن سبا د افغانستان د څوک چې کمرس ساينس فارغيږي بهترین وظیفې ورته پیدا کیږي په دولتي اداراتو کې، غیر دولتي اداراتو کې. نو په دغه اساس باندې په هر پونځي کې په اوسط ډول ویل شو چې تقریبا 450 محصلین فلاله لپاره درس وایي.
تر اوسه پورې د دې ستراتیژۍ پر کومه برخه باندې تاسو کار کړی؟
بالکل، په یو اونۍ وشو چې موږ په دغه ستراتیژۍ باندې کار کوو چې د افغانستان د آی ټی ستراتیژۍ جوړ کړو د افغانستان د پانتون لپاره، د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت لپاره. په دې کې موږ دا وایو چې څنګه موږ د افغانستان غټ پانتونونه یو بل سره وتړو او څنګه یو د بل سره خپل معلومات شریک کړي او څنګه وکولی شي چې هر پانتون تعداد د محصلینو، تعداد استادانو، نور فعالیتونه، د پانتونونو ټول فعالیتونه هغه وزارت تسلیت علی ته، لوړ زده کړو وزارت ته په خپل وخت باندې راورسیږي. او د دې لپاره یو منظم سیستم پکار دی، د دې لپاره یو منیجمنت پکار دی، د دې لپاره یو داسې یو سیستم پکار دی چې دغه ټول معلومات په خپل وخت الله واچول شي، مرکز ورسره خبر شي او مرکز د دغه معلوماتو په اساس باندې تصمیم ونیسي چې څنګه وکړو چې موږ خپل تعداد محصلینو څنګه زیات کړی شو، څومره ظرفیت ولرو، تعداد استادانو څنګه زیات کړی شو. نو په دغه یو سیستم باندې سوچ فکر شوی دی او بل ورسره ورسره چې موږ څنګه وکولی شو چې دغه پونځي ته وده ورکو او دې سره آشنا شي خلک، آشنا شي اجتماع ورسره څنګه خبره شي چې افغانستان کې خلکو ته دا وویل شي چې کدغه د پونځي نه کسان فارغيږي په افغانستان کې تاثیرات څومره دي، څومره تاثیرات په افغانستان کې دي. په دغه شان من تقریبا خبره شوی ده.
او دا ستراتیژي ولې د جرمني په برلین ښار کې او په دې پوهنتون کې جوړیږي، ولې په کابل پوهنتون کې نه جوړیږي یا دننه په افغانستان کې؟
موږ ویل شو چې هر اداره یو ستراتیژي لري، یو پلان لري. چون په لوړ ځواک وزارت کې هم یو ستراتیژي شته دی، خو بعضی مشکلات او مسلې لري، ستونزې لري. دا چې اوس موږ څنګه برلین ته راغلي یاستو او څنګه موږ جرمني کې اوس په دې ستراتیژي باندې کار کوو، دا غي وجه دا کېدای شي چې موږ د دې څخه د تقریبا 15 کسان دلته راغلل او دلته ماستری واخیستله په دې بخش کې، په آی ټی بخش کې اوس 15 کسان نور لګیا دي هلته ماستری اخلي چې تقریبا ټول استادان دي او دې په دې باندې خپوي.
او تاسو هم په همدې ډله کې ماستری اخیستې ده په آی ټی برخه کې هم ده؟
بالکل، موږ هم په آی ټی بخش کې ماستری اخیستل.
د ننګرهار پوهنتون استاد محمد اسماعیل خطاب.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو تازه خبرونه هم لوستلی شئ او هم زموږ خبرونه اوریدلی شئ، هم روانه خبرونه اوریدلی شئ، او هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو تیری خبرونه د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼه لاله واوري.
د ژوند رنگونه
او مهرباني ځان بر او پیژنه.
زه مام محمدین ده جاسات سرسبزی کې وظیفه ده، سه وظیفه ته روان یم فعلا.
او به خیت تاسو خو معلوم میاست
والله صاحب، دا وظیفه ده د موږ په غاړه سوې ده.
کار دې څه کوي؟
خو دا کار هم ګرځدل ساتنه د ماده هم دا ګلان څارم، دا ونې هم څارم، دا پیاده روان ټول څارم، دا د میدان په سرک ده. او
محمدین خان ستاده دواړه په کې قطع سوې دي، د دې پیسې کې او څراته وې دا په کوم کلونو کې قطع سوې؟ چیرته قطع سوې؟
دا څلو شپتم کال کې قطع سوې ده. ولایت بغلان کې نارین کې خپل مسلک مکشف ده، قومندان د مفرزه ده نارین نو وخت کې بیا مایوب سلیمان.
محمدین خان ما دا سی اوریدل دي چې تاسو وعده هم کړی په دې سکه مې چرته وای، ما دا سی ما اوریدل دي چې تاسو مېرمن هم معلومه ده.
bale ما مېرمنه دوه پکې نه تا مایوب سوای په انقلاب کې و شکر دوه زوی یو لور لرم شکر ده الحمدلله ښه چلېګم دغه د فضل دغه کار وظیفه ته زم شکر لازم چاته ټټ نه ده.
محمدین خان په کوم کال کې واده وکړ؟
یار کرزی صاحب سنا وای نیول په مغه کال کې مې واده وکړ.
دا میرمن دی لیدلې و نه دی ولیدلې؟
دا میرمن مزارت شواده کولې ده هم دغه ته حضور انشاء الله سره یو کال سه وګرځم تر اوسه مو وکړ. ډیر ښه خلک دي، ډیر یو با عزت خلک دي.
نو دا کور ځوان مو څنګه ده؟ تاسو هم په نشته دي
دواله یو رنگي؟
نو دا کور ځوان مو څنګه دی؟ دا کاروبار څنګه کوي؟
ولا خدای یو خور مې را سره دی اوس
دا ګرځي دا کاروبار چې دا هغه
وګړي وو دي کې
او مېرمنه دې بیا څه کارونه کوي؟
مېرمنه هم دې کوي سي کا څه کوي سي په کوي سي هر کار کوي سي په زول نه ده. او زوی مې و کلان ده، لور مې څلور کلان ده، دبل له کلان ده لکه
دا سبقونو حساب څنګه ده؟ سبق ما
نو دا مکتب کې ما چواله لکه او لک فشار په نره ولم زه لک ده خام ده دغه حساب خراب نسی نورمال خپل درس وای پاس پاس مې لکه سي هر شي شروع کوم په باندې
څنګه دې تنخواه ما
15000 فاکس روپی ماشه کی او 15000 روپی اضافه کری را کی یو 1000 روپی را ته جوړیږي.
نو بیا د ورځې څو ساعت کار کوي؟
د ورځې صاحب شپک بجې زم شپک بجې مخام راځم. د خلکو نه دغه خواهش کوم چې د ګلدانو کې مګرزی دا د موږ تاسو وطن د سرسبزی کې موږ سره کومک وکړي. خلک لغته ای ګلان ماته ای سی ورور ده خو دغه ګلدانو د افغانستان عزت او آبرو ده نه ده.
او کور دی ودان محمد
سلامات.
د ژوند رنگونه پروګرام کې مو په کابل کې لایو کارګر سره څرګندونه اوریدي. ازادي راډیو په منځني صفه 12/15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، غزنی او پل علم ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 صفه خبري شي.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
جلال خان په راستولې سمس کې لیکلي دي په غزنی کې امنیتي وضع خراب ده. راز محمد د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکلي دي زموش په ولسوالۍ کې ولسی پاسون د پیلېدو په حال کې دی. عبدالجبار لزابل علي کې له ولسی پاسون سره احتیاط پکار دی که ښه خلک وي خلک د وسره یو ځای شي. ملا منصور بیا لوی نه معلومه ځای لیکلی دی ولسی پاتونونه د سمو خلکو کار نه دی. اتل پکتیکا پراستول اس ام اس کې لیکلی دی زموش په ولایت کې جونې تعلیم نه کوي، څو کال وروسته به بیا د دې ولایت خلک ارمان کوي چې شزی ماشومان سم نشي روزلای. آتش نورستانی له ولسی جرګې څخه غوښتي دي چې د افغانستان دفاع وزارت ته نومول شوی کاستری رای نه ورکوي ځکه مسلکی کاستری د پوینا غوړه کړی. عبدالجبار له بغلان پراسته ولې اسمس کې لیکلي دي د بغلان امنیتي وضعیت په خرابېدو ده، مرکزی چارواکي باید توجه ورته زیاته کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمن یونیس پروګرام لرو. همداراز به د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له خبرو خبر شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر